کاغذ.
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو ستړی مشه ای ځان او شباش نه نن د سیشن به ورځ د اوریا حمل د میاشتې اوله د مارچ له 28 سره برابر ده. قدر مون اوریدونکو نوې کالم مبارک شه. امریکا غږ آشنا رادیو خپل مخمنه خبرونه پیلې چې لومړی د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت چارواکي وایي په 2018 کال کې به ډیره جګړه د داعش په خلاف وي. په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی دی چې د سریلانکا په ټیم یې برید کړی و. او د اسرائیل د استخبارات وزیر وایي که په سوریه کې د ایران د پوځي قدرت مخه ونیول شي سیمې ته به ګواښ پیدا کړي.
درانو اوریدونکو د پوره خبرونه له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته اورو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال وروسته د اول ځل لپاره د داعش د ډلې په ضد د جګړې د ائتلاف د غړو غونډه جوړوي. افغانستان کې نن د نوروز جشن په خوشحالۍ خلکو اول مانځه. تیره ورځ امریکا غاک ژمنه کړې وه چې نن به درته د نغمې مرکه خبرې. نو د ژمنې سره سم د سندرغالۍ نغمې مرکه هم درته اورو. مرکه رپورټونه وروسته اوري. اوسر تاشق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. دا هم د خبرونو تفصیل په لومړي سر کې د افغانستان څو خبرونه. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2018 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو قواوو د قمندان ویان بیل سالوین امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې افغان ځواکونه د داعش جنګیالیو پر وړاندې په جګړه کې بریالي دي.
څرنګه چې جنرال نیکلسن ویلي، د افغانستان او ایران ترمنځ رغبت ډیر پیچلی دی. موږ نه پوهیږو چې ایران له طالبانو سره تماسونه ساتي او کنه. زموږ موقف دا دی چې د سیمې ټولې خواوې باید د پخلایانې په پروسه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي، ځکه چې دا شخړه یو پوځي حل نه لري.
ښاغلی سالوین په وینا په افغانستان کې د روانو شخړو د پای ته رسولو لپاره باید چې سوله ایزې لارې چارې ولټول شي. د بلخ والی عطا محمد نور وایي د لویو کارونو په ځانګړې توګه د راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره به ډیر زر د خپلې دندې څخه د استعفا پریکړه وکړي. ښاغلی نور د جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه هم مننه وکړه چې پر هغه اعتماد وکړ او بیا یې د بلخ د والی په توګه وټاکه. ښاغلی نور چې نن یې په مزار شریف کې د نوي کال په مناسبت خبرې کولې په دې حق لري داسې وویل.
د جمهور رئیس د خنیات او نظر نه بیا هم مننه کوم. خو په نږدې راتلونکو کې د خپلو مشرانو، خلکو، متحدینو او همسنګرانو په مشوره او د دې لپاره چې ستر کارونه مخې ته لرم، په ځانګړې توګه په راتلونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره، او لکه څنګه مې چې له خپلو خلکو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به د حق تر اخیستو پورې رسوم او د کاروړ کادرونه به شریکوم، نو د ولایت په برخه کې د خپل استعفا په اړه په نږدې ورځو کې ډیر ژر پریکړه کوم.
ښاغلی نور وویل ځکه یې له دندې څخه د استعفا په اړه سلا مشورې پیل کړې دي چې غواړي د لویو سیاسي سیالیو ډګر ته کوز شي او ستر کارونه وکړي. ارګ لا تر اوسه په دې حکله څه نه دی ویلي. په ننګرهار او قندهار کې ولایتي چارواکي وایي پاکستاني سرحدي چارواکو نن شاوخوا 9:30 بجې له 3 ورځو بندولو وروسته افغانستان سره په تورخام او چمن سپین بولدکې خپلې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې دي. د ننګرهار والی آیت او بخې د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د تورخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ نن سهار 9:00 بجې پرانستل شوې ده. هغه ویل پاکستانی سرحدي چارواکي یوازې هغو کسانو ته د تورخم پر لار د تګ راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. بل پلو د خندار په سپین بولده کې بیا د افغان پولیسو سرحدي کمیساری چارواکو هم امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي دي چې د چمن او سپین بولده دروازه نن سهار 9:30 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه ده. په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی چې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې په برید کې لاس درلود. د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو چارواکي ولیدی چې دغه وسلوال قاری محمد یاسون نومیده چې په استاد اسلام هم مشهور و. هغه د همدې تیرې یکشنبه په ورځ د پکتیکا په ولایت کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو دغه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي چې قاری یاسین د خپل ملګرو سره په موټر کې روان و چې برید پی وشو. په برید کې د یاسین تر څنګ د هغه درې ملګري هم وژل شوي دي. عراقي مقامات وایي چې د دې هیواد د پایتخت په جنوب ختیځه برخه کې د موټر بم په چاودنې کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ویلي دي چې برید هغوی کړی. دغه ډلې په موسل کې د روانو نښتو پر دوام د بغداد په ګڼو سیمو کې دغه شان بریدونه کړي دي. په تیرو دوو کلونو کې د داعش ډیر وسلوال وژل شوي او د عراق له ډیرو ولایتونو څخه په شا تنبول شوي دي. اوس مهال عراقي ځواکونه د نړیوال ائتلاف په ملاتړ د عراق د دویم ستر ښار موسل د بیرته نیولو لپاره په پراخو عملیات وخته دي. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي کروسیا او د نړۍ نور قدرت لرونکي هیوادونه په سوریه کې د ایران د نظامی قوت د زیاتېدو مخه ونیسي ټولې سیمې ته به ګواښ پیدا کړي. د استخباراتو وزیر تشاګای تزویرل د رویټرز خبري اجانس سره په مرکې کې ویلي دی چې ایران همدا اوس کوښښ کوي د سوریې سره د اقتصادي او نظامی همکاري زیاتې کړي. وزیر تزورل چې د اسرائیل د استخباراتو په ادارې یا موساد کې تقریبا 22 کاله کار کړی په مرکې کې ویلي دي چې ایران په سوریه کې د شاوخوا 25,000 جګړهمارانو قومنده په غاړه لري. په دغه جګړهمارانو کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب غړي او شیعه ملیشې شامل دي چې د عراق، افغانستان او پاکستان یې جذب کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د سه شنبې پر ورځ تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به بله میاشت ناټو په غونډه کې برخه وانخلي. وزارت ویلی دی چې ښاغلی ټیلرسن به په دې غونډه کې د ګډون پر ځای روسی او ایټالیا ته سفرونه وکړي او د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. د ناټو په غونډه کې به په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال ټام شنن د امریکا په استازیتوب ګډون وکړي. په جرمنی کې درې تنکی ځوانان په دې خاطر په شپږو او اوو کلونو بند تیرولو محکوم شول چې تیر کال یې د سکانو په یو معبد کې بم چولی و. د محکمې د اسن په ایالت کې په دوه ماشومانو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوي د قتل د کوښښ جرم ولګوه. په دې دوه ماشومانو اووه کاله د بند سزا راوختله او درېیم ماشوم بیا په دې مجرم وګڼل شو چې په دې چاودنه کې مرسته کړې وه خو د قتل د کوښښ جرم پرې ونه لګېده او شپږ کاله سزا پرې راوختله. محکمې ولیدي چې دغو درې واړو ماشومانو د سلفي فرقې د مسلمانانو سره اړیکې درلودې خو د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره یې اړیکې نه درلودې. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر لور ایوانکا ټرمپ ته د سپین ماڼۍ په ویسټ وینګ کې دفتر ورکړ شو. سره له دې چې هغه د حکومت رسمي مامور نه ده خو محرم معلوماتو ته به لاسرسی ولري. د هغې مدافع وکیل جیمی ګورلک ویلی دی چې ایوانکا به کوم رسمي لقب هم ونه لري خو په ټولو هغو اصولو او قوانینو به عمل کوي چې حکومتي مامورین یې کوي. مدافع وکیل همدارنګه ویلی دی چې ایوانکا به د خپل کار دپاره معاش هم نه اخلي. سپینې ماڼۍ تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې چې ایوانکا ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې څه نقش ولري. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک ګیون هی نن د سه شنبې په ورځ د خپل ولس نه بښنه وغوښته او ژمنه یې وکړه چې د رشوت خورۍ او اداري فساد کوم تورونه چې په هغې لګېدلی دي دا به یې په تحقیقاتو کې بشپړه همکاري وکړي. میرمن هی دغه څرګندونې د څارنوال په دفتر کې وکړلې. په جمهور رئیس پارک ګیون هی دا تور دی چې د خپلې یوې ملګرې سره په ګډه یې غټ شرکتونه او کمپنۍ دې ته مجبوره کړي ول چې د هغو ادارو سره مالي مرستې وکړي چې د جمهور رئیس د پالیسیو ملاتړ یې کوه. خو میرمن هی او ملګرې دغه تورونه رد کړي دي او وایي کوم غلط کار یې نه ده کړی. جمهور رئیس پارک ګیون هی چې اوس 15 کلنه ده په جنوبي کوریا کې لومړنۍ میرمنه ده چې په دیموکراتیکه توګه د جمهوري ریاست مقام ته وټاکل شوه. د پارلمان غړو غوښتنه درلوده چې د میرمن هی نه دې تحقیقات وشي چې پروسه کال د ډسمبر په میاشت کې د اساسي قانون محکمې هم دا پریکړه تایید کړه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم د روانه خبرونه لمړی رپورت. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال وروسته د اول ځل لپاره د اتش پیتو هغو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او د نړیوالو سازمانونو د مقاماتو لویه غونډه جوړوي چې د امریکا په مشرۍ د داعش د ډلې په ضد د جګړې د ائتلاف غړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وی د دې کانفرنس هدف دا ده چې په عراق او سوریه کې په پاتې سیمو کې د داعش وسلوالو ته د ماتې ورکولو نړیوال کوششونه ګړندي کړي او د دې ډلې پر څانګو متحدینو او شبکو د ځپلو فشار زیات کړي. پاموکې پاکلی رپورټ ده.
داعش پر ضد جګړه او دا چې د عراق او سوری سیمو په څه ډول امن شي د دې لوی کانفرنس اصلي اجنډا ده چې په واشنگټن کې د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن به یې کوربایي. دغه ایتلاف د پام وړ پرمختګ کړی خو د وزارت د ویان مارک ټونر په وینا ډیر کار لا مخې ته پروت دی.
اول خو دا د نوي حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې معلومه کړي کوم وضعیت کې دی او په کوم لور باید مخکې لاړ شي. نه غواړم چې زه تر وزیر مخکې خبرې درته وکړم، خو فکر کوم دا چې په څه ډول د داعش ډلې ته ماتې ورکړل شي هغه به ډیر نوي نظرونه، طرحې او یو نوی سنجش مطرح کړي.
د څیړونکي مایکل اوهنلن په باور د ستراتیژۍ د جوړولو په دې غونډه کې به ټیلرسن د امریکا د متحدینو سره د مخامخ لیدو چانس ولري.
Fresh policy ideas
kahara nawe tarha wusi kho der kha magar pa de awal lidana ke de tiki ta zarurat nashta aw nakum hatmi khabara da zaka gadun wal de yobal pejandani ta zarurat lari aw sargandara che Rex Tillerson aw Donald Trump ha kasan nadi che pa bahrani siyasat ya de mili amniyat pa dagar ke der mashhura wusi pa haqiqat ke doi hatta pa shakhsi kacha de yobal sara pejandalo ta artya lari.
او هنلن وای کی دیشی د ائتلاف غړي په زنو اختلافي ټکو غور وکي.
اف دیر ترکی
کا ترکیه حضور ولري هغوی په خپل هیواد کې میلیونونه مهاجرین لري او په سوریه کې د جګړې پای نه ښکاری. لویدیز اروپا تر اوسه د داعش د هغو جنگیالیو نه اندېښمنه ده چې بیرته خپل کورونو ته ورستنیږي، خصوصا هغه جنگیالي چې د همدې سیمې نه په پایل کې د جګړو کرخو ته ورغلي وو او اوس بیرته ځي او ترورستي تبلیغات کوي. نو یو هم خوشحاله ندی او باید خوشحاله نه وسی. اصلا موږ د دې جګړې په منځني پړاو کې یو.
جمهور رئیس ټرمپ پر پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما ډیر انتقاد کوي چې د داعش د ډلې په ضد کمزوري جګړه کوي. خو څېړونکي دې ته ګوري چې که نوې حکومت د نوو اقداماتو کومه طرحه جوړه کړي، ځکه داسې ګمان کېږي چې د جګړې مرکزیت اوس د داعش لپاره د اعلان شوي نوي مرکز رقه په لور سوق شوی دی. سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 اف ام 3.15.
افغانستان کې خلکو نن د نوروز جشن په خوشحالۍ ولمانځه. د نوروز په دودیزې میلې کې کورنۍ هفت میوه تیاری او یو بل ته د نوي کال مبارکي وي. زمونږ همکار حکمت سروش د نوروز د لمانځلو پر مراسمو یو راپور برابر کړی، په ګډه یې اورو.
نن د نوې لمریز کال لومړۍ ورځ ده. په کابل کې د صلاح کورنۍ هم د نورو غونډې نوروز د نوي کالو په اغوستلو او د کورنۍ غړو یو بل ته د نوي کال د مبارکیو په ویلو لمانځي. دلته ډیوې هم لګول سوي. د کورنۍ غړو د نوي کال لومړۍ ورځ یو ځای د هفت میوې په خوړلو پیل کړه.
روز نوروز یا روز اول سال جدید است که
نوروز یا د نوي کال لومړی ورځ لمانځل په ټولو کورنیو کې یو رواج دی. دا مراسم له پخوا څخه لمانځل کیږي. خلک ښه او نوي جامې اغوندي او دا ورځ له کورنۍ او دوستانو سره لمانځي. د هفت سین، سبزه او هفت میوې په نوم خواړه تیاروي او په ګډه یې خوري. دوستان یو بل ته غېږ ورکوي او ښه راغلاست وایي.
صلاح کورنۍ له څو ورځو نوروز ته تیاری نیولی او و ډوله میوه یې تیاره کړې. دوی وایي چې له ډېره پخوا هر کال له کورنۍ او دوستانو سره نوروز لمانځي.
امی سبزی را که مثلا میکارن بعد از ختم
هغه سبزه چې کری د نوي کال تر ختمېدو وروسته یې اوبو ته اچوي چې اوبه یې یوسي. داسې انګېرنه شته چې د دې په وړلو سره هغه ټول دردونه، غمونه او خواري چې تیر کال یې لرلی دي ورسره ځي. هغه ټول هیروي او اوبو ته اچوي او نوي کال په ډېره خوشحالۍ سره لمانځي.
اندازن و سال نو بسیار با خوشي آغاز میکنه.
امید صلاح وایي نوي کال ته یې نوي کالي هم اخیستي او نن ورځ یې له کورنۍ سره په ډېره خوشحالۍ پیل کړې.
طوری که رسم از خانه همگی میریم آغاز سال نو،
موږ در ټولو خپلوانو کورونو ته ځو. د نوي کال د پیل مبارکي ورکوو. لکه څنګه چې رواج دی د مشرانو لاسونه او د ماشومانو مخونه ښکلوو او په دې ډول نوی کال پیلوو.
د نوروز لمانځل دلته نه ختمیږي، سلا کورنۍ وایي چې د ورځې په اوږدو کې د دوستانو کورونو ته ځي او هغوی ته د نوي کال مبارکي وایي. حکمت سروش، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کابل.
قدرمنو اوریدونکو، په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې نوروز په میلو او ځانګړو جشنونو لمانځل کیږي. په کندوز کې د نوي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم نه و نیول شوي، خو خلکو د اودان په دښته کې دغه ورځ په میلو ولمانځله. په هکله یې د ګلرحیم نیازمن رپورټ په ګډه اورو.
په شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د لمریز کال لومړۍ ورځ په میلو او ځانګړو جشنونو لمانځل کیږي، خو په کندوز کې د دغې ورځې د لمانځلو په مناسبت ځانګړي مراسم نه و. عامو خلکو داودان په دښته کې د نوروز ورځ له خپلو کورنیو او ملګرو سره په میلو تیر کړه. د مزار شریف د روضې په انګړ کې سږ کال بیا د جنډې په اوچتولو سره د نوروز جشن پیل شو، چې د سیمې د امنیت ساتلو په خاطر افغان هوایي ځواکونو ګزمې کولې او ځمکني ځواکونه د ښار په مختلفو برخو کې ځای پر ځای شوي وو. د جنډې اوچتولو مراسمو ته د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش او د خیبر پښتونخوا والی هم راغلي وو. دویم مرستیال سرور دانش په خپلو خبرو کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان په داخلي او خارجي سیاستونو کې د پام وړ پرمختګ شوی. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید په هغو هیوادونو فشار راوړي چې افغانستان ته تروریستان استوي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهیم که ما را در این
د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه غواړو چې د جګړې په دغه لومړۍ کرخه کې تر پخوا زیات زمونږ ملاتړ وکړي او پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې تروریستان روسیا او افغانستان افغانستان ته را لیږي. دانش زیاته کړه چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر سوله وکړي او افغانستان له روان ناورین څخه وژغوري.
ولی اگر مخالفان مسلح دولت بد درخواست های
که د دولت مخالفین د سولې مقرر و غوښتنو ته منفی جواب ورکړي، له مقابله پرته بللار نشته. د بلخ والی عطا محمد نور هم په تیرو څوارلسو کالو کې په بلخ کې د شوو کارونو یادونه وکړه او زیاته کړه چې له جمهور رئیس سره د تیرو ژمنو د عملي کېدو په صورت کې به په نږدې وخت کې انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له ولایت څخه استعفا ورکړي.
به منظوري رسیدګي به کارهای بزرګي کې پیش رو درم، خاصن اشتراک در انتخابات.
زما په مخ کې لوی پروتو کارونو ته د رسیدو لپاره او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر او د ولایت په چارو کې د نورو کډرونو د ګمارنې په موخه به په دغه نږدې ورځو کې د خپل استعفا په اړه تصمیم ونیسم. که څه هم د نوروز د جشن لپاره د مزار شریف په ښار کې ځانګړي ترتیبات نیول شوي وو، خو په کندوز کې بیا د دغې ورځې په مناسبت هیڅ رسمي مراسم نه و نیول شوي. له تیرو څو کالو را په دې خوا یو شمیر خلک د نوروز د نه لمانځلو لپاره له مختلفو لارو کمپاین کوي. یو تن لیکوال جاوید واک د نوروز په اړه داسې نظر لري.
نوروز آریایی جشن زمنګ د کلتور او زمنګ د فرهنګ یو برخه ده. کسان په دې روسي کلونو کې د امنیتی پلاوه یو څه کم رنګ شوی، خو بیا هم خلک علاقه لري چې دغه جشن ونمانځي. ځینې کسان په آگاهانه یا ناګاهانه ډول د دې کوشش کوي ګواکې دغه نوروز حرام دی. زما په نظر زمنګ ټولنه کې ډیر نور شیان شته چې هغه ټولنې ته زیان رسولی، خلکو ته زیان رسولی، ضرور ده چې مخنیوی وشي. خو ډیری هم دغه کسان حرام وایي نوروز ته، همدی هم کارونه کوي. زه بیا هم وایم چې نوروز د کلتور برخه ده او موږ چې نمانځو په دې نومې نه نمانځي، دا د دین برخه ده.
د قندوز داودان په دښته کې خلک د نوي کال په لومړۍ ورځ په داسې حال کې میلې کوي چې د پولیسو په یوه اعلامیه کې په دغه ولایت کې د دولت د مخالفو وسلوالو د څلور تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تیره ورځ مو وعده کړې وه چې نن درته د نغمې مرکه خبرم. نغمه چې د نوروز په مناسبت کنسرت لپاره کابل ته تللې، له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې په دې خبرې کړي چې څنګه له خپل پخواني خاوند منګل نه جدا شوه او وروسته یې د یو جهادي قمندان له زوی سره ګډ ژوند پیل کړ. نو دا د لژمنې سره سم د رحیم ګل څاروان مرکه د نغمې سره اورو.
پیژندل شوی سندرغاړی ښاپیرۍ نغمه له امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې په خپل شخصي ژوند غږېدلې. خاپری نغمه چې په کابل کې ده او غواړي د نوی کال د نوی ورځې په مناسبت سندری وایي. آشنا تلویزیون ته د خپل پخوانی خاوند منګل پاړه ځینې داسې څرګندونه کړې. ستاسې او د منګل اړیکه څنګه ده؟
لس کاله کېږي چې زموږ په منځ کې بیلوالی راغلی دی. زه منګل ته اوس هم په هماغه سترګو ګورم، احترام یې ډېر لرم. منګل ډېر ښه یو هنرمند دی چې د منګل غږ او د منګل غزل رښتیا هم بیا به څوک ونه وایي نه. خو متاسفانه خفه په دې یم چې منګل په خپل ځان په خپله د لاسه ورکوي، ځان پسې ونه ګرځېدی، خپل د هنر قدر باندې پوه نه سو. موږ ته اسلام اجازه راکړې دي چې د ښځې کول سنت پرېښودل یې فرض دی. هغه هم په دې عقله ما سره ډېر هم نظره وو چې ژوند مو نه کېږي، ځکه چې یو بل نظرونه د یو بل په نظر نه وو. هغه لږ تندخویه وو، نو کله به وهلته کولم پکې راتلی او نور داسې بعضې شیانې یې درلودې چې زه نه غواړم دلته یادونه وسي د منګل صاحب. نو بیا هماغه وو چې په هماغه بعضې مشکلاتو له کبله موږ سره بیل سولو.
نوی خاوند مو څوک دی؟
نوی خاوند مې د لوګر دی. د هغه پلار جهادي وو، مولوي محمد نبی صاحب، د هغه زوی دی. نو بیا چون هغه زما د هنر ډېر علاقمند وو، زما علاقمندان ډېر زیات ول، مګم دا یو ښه شخصیت، ښه انسان وو، ایجوکیټډ وو، ښه تعلیم یافته وو. نو ما زه پوس ولم چې دا نه زما د هنر مخنیوی کوي او نه د خپل پلار لاره تعقیبوي. پلار هم ډېر ښه سړی وو، ښه یو دیندار او یو روحاني انسان وو، خو د دوی نظریات مختلف وو. سره دا زما هنر کې دومره زیات احترام درلودی چې کله زه وعده کړلم هم زما د هنر مخنیوی ونه کوي. راته وی ویل چې نغمې سادونه ښایسته اواز یې، ته دونه ښه اواز او انداز لرې که زه تا په کور کې کښېنوم، دا به د افغانستان د فرهنګ سره، د ادب سره او د موسیقي سره به ډېره زیاته غټه خیانت چې ما کړی یې.
خاپری نغمه وای د بی وسو او فقیرو هنرمندانو سره د مرستې لپاره یې نغمه فاونډیشن هم جوړ کړی.
متاسفانه چې تر اوسه پورې هم زه خپل د شخصي جیب نه لګښت کوم، مصرف کوم، تر اوسه ما سره چا داسې کومک نه دی کړی چې د زما فاونډیشن په خپو ودرېږي.
خاپری نغمه چې 14 کلنۍ هنر ته مخه کړې، دیش کاری د هنري ژوند وزي. وای په دې هنري ژوند کې تر پخوا اوس زیاته ځان بریالي احساسوي. نغمه وای غواړي پخوانی افغاني موسیقي د خپلو هنري فعالیتونو لارې ژوندۍ وساتي. هغه افغاني موسیقي ته د غربي موسیقي له نورو سره مخالفه.
مګم بعضی ځوانان دي چې په موسیقي کې نوښت راوړی دی، ښکلی کړی دی، خوند کوي او ډېر ښه موسیقي جوړه کړې ده. مګم بعضی ځوانان دي چې د غرب شیان راوړي، یا د مثال په توګه راپ سندرې دي. زه د دې بیخي خلاف یم.
کاترینا موایي څلور بچیان لري، دوی لوڼې او دوی زامن. ژوند په امریکا او اسلام آباد کې کوي. افغانستان ته کله ناکله راځي. د سګ نوی لمریز کال د پسرلي لپاره هم سندری ویلي. تازه یې سو سندری راوتی. خاپری نغمه هغه سندرغاړی ده چې په درې لسیزه هنري ژوند کې پراخ شهرت موندلی او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک پیژني. دا هنرپال وایي د عمر تر پایه به خپل هنر پر مخ وړي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اتلس کلنه زلاله او درویشت کلن سید جمال مبارز د افغان ستوري پایلوبې ته ورسېدل او نن سه شنبه به دواړه په ژوندۍ بڼه سندرې وایي او یو به پکې د افغان ستوري لقب وګټي. پاکلی پاموکی رپورټ ته.
زلاله هاشمی د یوې پښتنې کورنۍ نه ده. ښوونځی یې پریښی او د هغو خپلوانو په وړاندې مقاومت کړی چې په سټیج باندې د یوې نجلۍ د سندرو ویلو سره مخالفت لري. د افغان ستوري په خپرونه کې 300 کسانو برخه اخیستې وه، خو یوازې 9 نجونې پکې وې چې یوه یې زلاله وه.
فعلا پوره خو هیڅ مشکل نه لرم، خو کاینده کې معلومه نه ده که مشکل پیدا شو نو غواړم چې د مشکلات سره مبارزه وکم.
زلاله هاشمی د سندرو د تمرین پر مهال په استودیو کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو، د رویټرز سره په مرکه کې وویل
ما ډیر هڅه او ډیر کوشش وکړ ترڅو تر فائنل پورې ورسېږم. یوازې زنه دا مې خلکو ته ښکاره کړه چې باید هر جلی کوشش وکړي.
هغه خپل اوریدونکي د خپل غږ، ښکلا، ښکلې جامې او ګاڼو باندې مجذوبه کړي دي. خو د مرکې په وخت ساده جامې په تن او تور ټیکرای په سر وه. په دري او پښتو ژبو کې د زلالې سندرې د زرګونو خلکو زړونه یې وړي دي چې په ټلیفون او فیسبوک ورته رایه ورکولی شي.
په هر رشته کې چې مخکې لاړ شي قوم نه غواړي، مشکلات ټول قوم پیدا کوي. مګر دا وخت ما چاته تر ننه نه ده ورکړي. ولې د اولاد تصمیم مور او پلار نیسي؟ چې زوی د کلور کوم استعداد لري باید مور او پلار ورسره همکاري وکړي، سپورټ کړي.
نننۍ سیالي کې د زلالې په وړاندې سید جمال مبارز ولاړ دی چې په مزار شریف کې د سلمانی دوکان لري او خپل ماشومتوب یې په ایران کې تیر کړی. د افغان ستوري د خپرونې جوري آیات غړی عبید جوینده وایي د امنیتي وضعیت له خرابېدو وروسته د ښځو ګډونوالو شمیر له 20% ته راښکته شوه.
دا اول ځل دی چې په دې خپرونه کې یو انجلۍ پایلوبې ته رسیږي او غواړم چې زلاله دا سیالي وګټي.
زلاله وایي چې هغې تر اوسه د خپلو مینهوالو نه له ملاتړه پرته بل څه نه دي اوریدلي. خو د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د دې تضمین نشته چې د هغې د موسیقي په سفر کې به هیڅ خنډ نه وي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز اورئ. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ماموریت مقامات وایي چې دوی به د 2019 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ماتولو تمرکز وکړي. د بلخ والي عطا محمد نور وایي د لوی کارونو په ځانګړې توګه راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون لپاره به زر د خپلې دندې څخه د استعفا پریکړه وکړي. په ننګرهار او قندار کې ولایتي چارواکي وایي پاکستاني سرحدي چارواکو نن شاوخوا 9 بجې له 3 ورځو بندېدلو وروسته افغانستان سره په تورخم او چمن سپین بولده کې خپلې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستې دي. په افغانستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې هغه پاکستانی وسلوال وژل شوی چې په 2009 کال کې د سریلانکا د کرکټ په لوبډلې په برید کې لاس درلود. د پاکستان د استخباراتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه وسلوال قاری محمد یاسون نومېده چې په استاد اسلم هم مشهور وه. هغه د همدې تېرې یکشنبه په ورځ د پکتیکا په ولایت کې وژل شوی دی. عراقي مقامات وایي د دې هیواد د پایتخت په جنوب ختیځ کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي او 45 نور ټپیان دي. د اسلامي دولت یادایش ډلې ولیدي چې برید هغوی کړی. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي که روسیا او د نړۍ نور قدرت لرونکي هیوادونه په سوریه کې د ایران د نظامی قوت د زیاتېدو مخه ونیسي ټولې سیمې ته به ګواښ پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن د سې ژبې په ورځ دا تایید کړله چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به بله میاشت د ناټو په غونډه کې ګډون ونه کړي. وزارت ویلي دي چې ښاغلی ټیلرسن به په دې غونډه کې د ګډون پر ځای روسیې او ایټالیا ته سفرونه وکړي او د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې به برخه واخلي. د ناټو په غونډه کې به په سیاسي چارو کې د بهرنیو چارو د وزارت مارسیال ټام شنن د امریکا په استازیتوب په غونډه کې ګډون وکړي. په جرمنی کې درې تنه تنکي ځوانان په دې خاطر په شپږو او 2 کلونو بند تیرولو محکوم شول چې تیر کال یې د سکانو په یو معبد کې بم چولی و. محکمې د اسن په حالت کې په 2 ماشومانو چې نمونه یې نه دی اخیستل شوی د قتل د کوښښ جرم ولګوه. په دې 2 ماشومانو 2 کاله د بند سزا راوخته او درېیم ماشوم بیا په دې مجرم وګڼل شو چې په دې چاودنه کې مرسته کړې وه خو د قتل د کوښښ جرم پرې ونه لګېده او 6 کاله سزا ورته ورکړ شوه. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مشر لور ایوانکا ټرمپ ته د سپینې ماڼۍ په ویسټ وینګ کې دفتر ورکړ شو. سره له دې چې هغه د حکومت رسمي مامور نه ده خو محرم معلوماتو ته به لاسرسی ولري. د هغې مدافع وکیل جیمی ګورلک ویلي دی چې ایوانکا به کوم رسمي لقب هم ونه لري خو په ټولو هغو اصول او قوانینو به عمل کوي چې حکومتي مامورین کوي. مدافع وکیل همدارنګه ویلي دی چې ایوانکا به د خپل کار دپاره معاش هم نه اخلي. او وروستی خبر دا چې د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارک ګیون هی نن د سه‌شنبه په ورځ خپل ولس نه بخښنه وغوښته او ژمنه وکړه چې د رشوت خوري او اداري فساد کوم تورونه چې په هغې لګېدلی دي دا باید په تحقیقاتو کې بشپړه همکاري وکړي. میرمن هی دغه څرګندونې د څارنوال په دفتر کې وکړلې.
درنو اوریدونکو روانه خبرونه پام دې پاتې ورسیده. تر راتلونکو الله ماشه.